په داسې حال کې چې واشنگټن په غزا کې د وور باندې رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي، تمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا څه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لسمیاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. خبرونه هم دومره وو. خدای مل شه.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طالبان د نشې موادو سره خپل مبارزه بریالی بولي، خو نړۍ د دې موادو د قاچاقو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دولینو کلونو کې موږ د دې ناوړه پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازمي کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی، پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکي وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان موتات کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وایي چې د نشې له امله مې د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه دی لیدلی. درو غره ډیمانډ والله بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغلی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
که زما منی اسې جواب کا رنگ ملا خلک نه دی بل برابرولو
سم د زب اورته وایم چې کار بس کی تو ولا شبل رنگ مال راوالا.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره شول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید یې په سلو کې 15% کم کړی دی. خو د نړیوالو سارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وي. او د تریاکو زیرمې د دې سبب شوي چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. د نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشې موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشې مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره شول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیار مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشې بوټو کښت او نشې موادو تولید په بشپړ ډول درولې دي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشې بوټو د کښت سره د مبارزې ترڅنګ د کیمیاوي نشې موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړه پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برتانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د ساري اداري اسګار په راپور کې هم راغلی چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دی وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داولزی د نشي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
باید طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تېره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه یې په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل له میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو 2.5 کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته هم کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په تلا د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 ملیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري دا 15% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې حیران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولسته پانلونه وکړي. د افغان ولسته تاسو وګورئ، حکومتونه خو ځي او راځي، هر څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره د مرسته وکړي، د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
نادب صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریباً 15% از موږ زکه غرنۍ دی. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافی دي چې موږ په شاد چې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتی مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راضا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخه کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر سوي دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په وروستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېره ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او اعتیاد ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوې او ډیرې ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد شي.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ومان بوټي د موجودیت له امله د ښیښي او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو نشه کوله، اوس یې د ښیښي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دی ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20
غور ولایت یوازې یو 40 بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي،
دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي، د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیږي. که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخه نه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3.5 ګټي او موږ 2.5 اخلو، هغه هم په ډیرو زاری اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاد پودر وی یا م خور جزت پودر وی یا د میړ پودر وی
لا پمړی کې نو م پمور خو سپی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر و کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې، خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولې معتاد شو او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلی کار و، سپلی ساز ما صحیح سپلی جوړو ما شاګردان مې درلود. دکان مې وو تقریبا 18 کاله کېږي چې زه د سپلی استاد یم. په 4 کې مې د پېښور کار کاوه، بیا مې هلته 4 شاګردان درلودل. دلته سلام، دلته مې 2 شاګردان درلودل. استاد زه وم، په دې کې به داسې وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېده او سبان به مې نور باقي سامان راول او کور خرچه و بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پیباندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسته لاس نه غیر مال مصرف نه بغیر دا ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخت وهل 410 کاله نه له پاسه 4 مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و، دا به زما دوکان ته راته که پیسه دارم و خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ماته ډېر تپوس ښکارېده. نو ده ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې؟ نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عادل سړی ته جوړوي، کمګوی کې د خوش اخلاق کې. نو زه په دغه پیل کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حلاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره وویل. نو داسې ما باندې وویل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه. چې دې باندې مختلا کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې هغه نه وم چې دې در پورې ونښته، بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مختلا له دې عمل شوم. نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه کې تپانې زی وه، دا شی به خرڅېده، رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناستېدلم. بس که به 500 وي، که به 400 وي، که به 600 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو 2 کاله نور مې دوکانداري بېخي سکوت ته ورسېده او مشتریان مې هم نه راتله. لپاره یې دی چې ما بس لپاره سینه شو کولی دې نشي ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې به ونه وهلې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې، خو دوکانداري پته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله. چې یعنې دا څه شو مشکل دغلته دې مخدر له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغول په دې کړم چې دکې به له کور نم په سارا لس شپې او 15 شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، نه له ژوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته دې مخدر له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو. خبره راباندې نه لګېده. د ولس له مړي ژوندي له ښې بدې لاشې نه ویستي وو. په هفته باندې د باندې، په لس ورځو د باندې، دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. د ما لور کیسې بفات شوه، خدای ستا زه خپله خو معلومه. او بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې. مالګه زه به جنازې ته بېرته راورسېږم چې زه کله په نشه باندې کېناستېدم. هغې کې یو شپه یو ورځ تېره شوې وه چې راغلم، جنازه یې وړې وه. ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی. دروغ غرر ډیمان ده، والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو راسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت یې دی په نه شو راتللی. نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کولی، دنیا له شرم نه ګني ټول پوه وو چې زه چېرته یم. که مې دا دانشان کوله نما کوله سسخه مه موتورم درلوده ژوند مه درلوده او خو اقتصاد مه نور ده بچوم پای تر سواله وړاندې کړی مه وای تر درسو تعلیم وارشي پورې مه وړاندې رسولی وای یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم کېدی شو که یعنی یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای هم کولی مې شوه د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه لا ماته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه دوه دونه مې لاسته راوړله او مسلوکات په دې باندې شو هغه لاسته راوړل خو لاړل لاړل چې کومه هغه هم لاړل نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان زنه سم خلاصه ونه
ادواد د تریاک را کړه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روغ دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1950 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دی د یوه کور رنګبالي په اجاره نیسي او ډیر خوشحاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچه دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختاره تښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمنې حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمنې حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوښم
زویا، ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا تم عجیبا کرونا کے
والے بچے ایسا خبر تھا
درنگ مال ماو پی چند دا پوڈری دے پوڈری
بچے پوڈر منگ سکو زمون خی رنگ مالی پکار دا او دے ڈیر خ رنگ مال دے
بابا تا ڈا کور گورا او ستا دا پوڈری رنگ مال گورا چا یو جنراتور یا واٹر پمپ یوڑو بے چیر پیدا کو
والا دا دے ہم سم خبر اوکڑا
کہ زما منی اسی جواب کا رنگ مالا خلق ندی بل برا بولو
سما د زبر ورته وایم چې کار بس کی ته ولاړ شه بل رنگمال راواله.
اسلام اے څنګه وره د دې بستر دې په جا وړه والا خدای دې خیر کی چیرې دې؟ بس نو نو دا د سپی ژوند نشم تیرا والای. والکه څه خبره ده که پوټر نه لري راشمان څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي. بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي. وسړیه څه خبره ده، ته خو ملک پوکه که نه د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولي. میں پکور کے خواب پہ عزت ساتھی
خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام لیا ته راشه، یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیا، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ تو وغلا وکړو.
یار اسلامیا، مغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته چپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و. خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو رامه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي. زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو دے سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دیلم زلن سورے چھ زلے گپو فکو چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا جہل دا تیارے رخ پل قلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے بنیا سبق وایا بچیا